السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو د ماخامنۍ خبری مجلې ته خراغلی. د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی دی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس کړې ده. د خبر له مخې تمه ده دا پلاوی چې پکې د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو استازي شامل دي، له طالب چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسایلو بحث وکړي. د تاجکستان حکومت لا د دغه سفر په اړه رسمن څه نه دی ویلي. باختر همداراس د طالب چارواکو په حواله لیکلي چې تمه کېږي د تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکي مسایلو په اړه هم بحث وشي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د استازي ظاهر اغبر لخوا اداره کېږي چې په ښکاره د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. لومړی د طالبانو او تاجکستان ترمنځ اړیکې نوې، خو وروسته په ځینو مسایلو کې اړیکې نیول شوي. د طب او استوماتولوژي د پوهنځیو له څبان د 9000 فارغانو د اگزیت ازموینه واخیستل شوه، خو یو ښځه هم په ازموینه کې نه وه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ازموینه ملي ادارې ویلي چې د جمعې په ورځ د ټول هیواد د معالجوي طب او استوماتولوژي پوهنځیو له 9300 فارغانو په منظمه او شفافه توګه ازموینه واخیسته. د بیان له مخې تمه د هغه کسان چې په دې ازموینه کې بریالی کیږي د تخصصي زده کړو، عملی کار او خدمت زمینه ورته برابر شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په بی بی سی باندې به د حیثیت د اعادې په خاطر تر 15 میلیارد ډالرو پورې دعوه وکړي. ښاغلی ترامپ بیګا خبریالانو ته ویلي چې موږ به په هغوی د 1 میلیارد او 15 میلیارد ډالرو ترمنځ دعوه وکړو. ښایي راتلونکې اونۍ موږ باید دا کار وکړو. دا وروسته له هغه چې بی بی سی له ولسمشر ترامپ نه بخنه وغوښته، خو د 1 میلیارد ډالري غرامت غوښتنه ونه منله. بی بی سی تورنه ده چې د ډونالد ترامپ د 2020 کال د جنوري شپږمې وینا یې داسې ایډیټ کړې چې ښکاره کړي ترامپ خلک مستقیم تاوتریخوالي ته هڅوي. بی بی سی په دې برخه کې خپل تېروتنه منلې او له همدې امله یې د برېټانیا د دغې دولتي لویې خپرندویې ادارې عمومي مشر او د خبرونو د برخې مدیر استعفا ورکړې. تر دې مخکې د ولسمشر ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ترجمه وخت ورکړی و چې رسمي بخنه وغواړي. د هند تر وکیلانو د کشمیر کې 14 نه کسان وژلي او 13 نور ټپیان کړي دي. 14 شنبه ماخام په نوګام کې د پولیسو په مرکز کې شوه. پولیسو ویلي پیښه د هغو مهماتو د 14 له عمله شوې ده چې پولیسو مخکې کشف او ضبط کړي وو. دا له هغه څلور ورځې وروسته ده چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د موټر په یو خونړۍ 14 کې لږ تر لږه 14 کسان ووژل شول او 6 نور ژوبل شول. حکومت هغه ترهګری پیښه بللې وه. او افغان لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون له سیالیو د مویتای په برخه کې د سرو زرو میډال وګاټه. جهانگیر د سباندې 10 کیلو وزن کې خپل ترکی سیال محمد علي مراج مات کړ. د دوی سیالي بیګا پریاس کې د اسلامي پیوستون د روانو لوبو په چوکاټ کې وشو. جهانگیر د افغانستان لومړنی لوبغاړی دی چې په دغو سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټي. د اسلامي پیوستون د 2015 کال سیالۍ د شاوخوا 500 هیوادونو ترمنځ د نومبر له 4مې پیل شوې چې تر 28مې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی سوداګری مهم تجارتي شریک بولي.
د تاجا وچ میوې صادرات یې همدارنګه ده. قرغیز دلار نه د چین سره او د تاجکستان دلار نه د چین سره نخلول دي چې په شرخان بندر کې کی دا ډیره مهمه ده.
د طب او استوماتولوژي له زرګونه فارغانو د اگزیت ازموینه اخیستل شوې، خو بیا هم نجونې پکې بې برخې دي. د افغانستان د ښځو لپاره ولسی محکمه پایله ورکړې. د دې پریکړه حق کې قاضیانو ته ورځي.
د افغانستان د ښځو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي.
یو نوې څېړنه ښیي چې ډارونکي فلمونه د ویرې یوه ښه درملنه ده. او د افغان شاعر مژگان صغیر شعري ټولګه مصر کې په عربي چاپ شو.
من خدای خودم، آن خدای سر و یقین، او را به شک و گمان و جستجویم چه.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګي ته خراغلې. د طالبانو حکومت وایي د گاونډي تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته رسیدلې دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کې لیکلي دي چې په دې پلاوی کې د هغې هیواد بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي او له طالب چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر امنیتي او اقتصادي مسلو بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان سره په هر ډول سوداګرۍ بندیز اعلان کړی او خبرداری ورکړی چې افغان سوداګر دې له پاکستاني اړخ سره په راتلونکو دریو میاشتو کې خپلې ټولې هوکړې پای ته ورسوي. له تیرې څه باندې یوې میاشتې راهیسې پاکستان د دواړو هیوادونو ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون ټولې لارې تړلې. طالبانو له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای په بدیلو لارو فکر وکړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون ویلي یو لوړ پوړی تاجکستاني پلاوی کابل ته رسیدلی. نن شنبه د نومبر 15 ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د هیواد د بهرنۍ او کورنیو چارو وزارتونو امنیتي او اداري استازي شامل دي او له بیلابیلو طالب چارواکو سره به د راتلونکو همکاري او په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت په اړه هم بحثونه وکړي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چارې د تیر جمهوري حکومت د استازي ظاهر اخبر لخوا سمبالیږي. نوموړی په ښکاره د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو څخه دی. که څوم تاجکستان لا تر اوسه د سفر پاړه په رسمي ډول اتسنه دی ویلي، خو په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت مطبوعاتي برخه ازادي رادیو ته د یو اعلامیې پاستول ویلي چې دواړه هیوادونه له کلونو سره اړیکې لري او دا چې کابل ته تللی پلاوی د سفارت پاړه خبرې کوي نو دا حق دی او دا چې هغه هیواد خپله خپویږي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکرو صدا لومړی ځل دی چې یو لوړ پوړی تاجکستاني پلاوی افغانستان ته سفر کوي. له دې څه موده مخکې د طالبانو د بلخ والي یوسف وپا تاجکستان ته تللی او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلی وو. تاجکستان له افغانستان د نامنۍ په ځانګړي ډول د داعش خراسان څنګ د وسلوالو په اړه اندېښنه لري. د روان نومبر په 4مه د ګډ امنیتی تړون سازمان ویلی و افغانستان دغه سازمان د غړو هیوادونو امنیت ته د وجودي غوښ په توګه پاتې دي. د دې سازمان سرمنشي په مسکو کې د ګډو ګټو هیوادونو د امنیت د شورا په 14مه غونډه کې ویل چې تر اوسه په افغانستان کې د ثبات او سیاسي آرامۍ لپاره اوږده لار مخکې ده. روسیا، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان، بلاروس او ارمنستان د ګډ امنیتی تړون سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په خپل خبر کې لیکلي چې کابل ته د تاجکستان له لوړ پولي پلاوی سره به په لیدنو کتنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او اقتصادي موضوعاتو هم بحثونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اکتوبر میاشتې له 11مې رئیس د ډیورن په کرخه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته له پاکستان سره ټولې لارې په یو اړخیز ډول دغه هیواد لورې تړل شوي او هیڅ ډول دوه اړخیزې سوداګرۍ او ترانزیت ته اجازه نه ورکول کیږي. څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دغه کار په غبرګون کې له پاکستان سره په هر ډول سوداګرۍ بندیز اعلان کړ او افغان سوداګرو ته خبرداري ورکړ چې باید له پاکستاني اړخ سره په راتلونکو دریو میاشتو کې خپلې ټولې هوکړې پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر له افغان سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای دی په بدیلو لارو فکر وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي دوی د بدیلو لارو په فکر دی او د منځنۍ اسیا په ځانګړي ډول تاجکستان په دې برخه کې خبر بدل کیدای شي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل که څه هم اوس مهال د تاجکستان په ګډون د منځنۍ اسیا له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګري زه راکړه ورکړه د پام وړ غوړېدلې، خو په خبره افغان سوداګر هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای هغه هیوادونو ته مخه کړي.
تاجکستان نه ډیر مهم شیان لکه سیمټ او شخي ګول دا مونږ واردو او اوس چې پاکستان سره دغه ستونزه پیدا شوې ده مونږ کولای شو چې دغه لارې نه سیمټ زیات کو چې په افغانستان کې د سیمټو قیمت راښکته شي. بل طرف تزمنګ د تازه وچ میوه صادرات دي همدارنګه د قرغیز دلار نه د چین سره او د تاجکستان دلار نه د چین سره نخلول دي چې په شرخان بندر کې کیږي. دا ډیره مهمه ده. نو تاجکستان زمونږ یو ښه شریک دی، تجارت هم سره روان دی او هغه هم ښه نیت لري.
نو موړی وای ک څومله تاجکستان سره د ویزو د ورکړې په برخه کې یو سستونځ شته، خو داغه په خبره هیله مندیشته چې دا سونځي به اجر حل شي. په همدې حال کې رويټرز خبري ایجنټ په راپور کې لیکلي چې له پاکستان سره د سوندو له عمله افغانستان اوس مهال له ایران او منځنۍ اسیا سره سوداګري زیاته کړي. په راپور کې راغلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د افغانستان د سوداګري زیاتې ورکړې کچه 1.6 میلیارډ ډالر ته رسیدلې. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان هم وایي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستان پر ځای له نورو گاونډیو هیوادونو سره سوداګریز راکړه ورکړه پراخه کړي. د همدې هڅو په لړ کې تازه نن د نومبر 15مه د ایران د ایرنا خبری ایجنسی خبر ورکړي چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ او پلاوي د ایران سیستان بلوچستان ولایت ته تللی او دواړه لوري به د سوداګرۍ په پراختیا خبري وکړي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د ازموینې ملي ادارې په کابل کې د معالجوي طب او استوماتولوژي له 9000 فارغانو څخه د 1404 هجری مریض کال ازموینه واخیسته. د ازموینه پرون په کابل کې د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې. یو شمیر ښځې او نجونې چې له هر ډول زده کړو محروم دي وایي دوی هم غواړي چې زده کړې وکړي او روغتیا پالانو په توګه ټولنې ته خدمت وکړي. دا چې له ازموینه محروم نجونې څه وایي او ازموینه له څومره کسانو اخیستل شوې تفصیل په دې راپور کې اورو.
طالبانو د حکومت تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې لوري یو وار بیا د استوماتولوژي او مالجوي طب له نارینه زده کوونکو څخه د اگزیټ ازموینې اخیستلو له زده کړو د محروم نجونو غبرګونونه راپارولي. د ازموینو ملي ادارې ویلي چې پرون د نومبر 14مه د طب پونځي له 9320 فارغانو څخه چې د زده کړو او ستاش دورې پوره کړې وه د 1404 کال د اگزیټ ازموینه واخیسته. د دې ادارې مرستیال رحیم الله حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي د اگزیټ لازموینو وتلي کسانو ته د تخصص او عملی کارونو په برخه کې فرصتونه ورکړل شي. خو نوموړي د خزینه ډاکټرانو او هغوی ته د زده کړو د فرصتونو د برابرولو یادونه نه ده کړې. په همدې حال کې له روغتیایي زده کړو یو شمیر محروم نجونې وایي دوی هم غواړي چې د اگزیټ پازموینه کې تر بریالیتوب وروسته په عملي ډول خپلې ټولنې ته خدمت وکړي. د بلخ ولایت د طب پوهنځي پخوانی محصل نجله ازادي راډیو ته وویل
چون اگر من میتونستم که برو مورد بخونم پانتونا بازی بود ادامه میدادم، امید دزی داشتم که آقا من یک روز خلاص میکنم میرش دارم میرم امتحان اگزیت میتونم اسناد خودم میگیرم. من دیگه خودش کلش مایوس کننده است که من چقدر آرزو داشتم که من میرم تو بخلاص میکنم و درد مردم و جامعه خود میخوردم. خب ولی نشد، کلش برام مثل یک خواب باقی ماند.
د اگزیت ازموینه د طب پونځي لپاره محصلینو هغه مهال اخیستل کیږي چې دوی په دولتي روغتونونو کې د عملی کار یا ستاج دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت له لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته ګډون کوونکو ته په ټولنه کې د کار او فعالیت اجازه ورکول کیږي. طالبانو په تیرو نږدې 3 کلونو کې د نجونو له حضور پرته دغه ازموینه اخیستي. په همدې حال کې یو شمیر مېرمنې وایي دوی په خپلو سیمو کې د خزینه روغتیا پالانو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د چارکنت ولسوالۍ اوسیدونکي واحدي ازادي راډیو ته وویل
روزی داشتم یک مریض بودم، یک از وقتش گذشته بود، باز من گفتم شاید مشکل پیش اومده باشه، رفته بودم پیش دکتر نبود، نمیتونم مشکل رو برم به دکتر مرد با میان بگذارم، باز خاطر رفتم دکتر زن نبودم پس اومده بود.
د فاریاب ولایت اوسیدون کی امینه هم ورته شکایت لري.
دختر دور مریضی سرماخوردگی هم گرفته که مریضی ما هست دکتر زن نیه.
د خزو د حقونو فعالان وای د جنو پس دکړو په ځنګړي ډول روغتیایي دکړو دوامدار محدودیت د افغانستان د راتلونکو لپاره د اندیښنې وړ دی. لډلی روکی سایی ازادي راډیو ته وویل
در رشته های مختلف خصوصا طب خیلی حضور زنان الزامی هست، خصوصا در کشوری مثل افغانستان مردم حساس هستن و میگن که باید زنها توسط دکتران زن تداوی و درمان شوه که متاسفانه فعلا هیچ دختری از هیچ رشته خصوصا رشته های پزشکی فارغ التحصیل نمیشه. وضعیت اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنه واقعا خیلی آینده زنان در افغانستان نگران کننده هست.
که تم ده طالبان حکومت ادعا که ویچه ده اسلامی شریعت لمخی ده خوز و انجون و حقون خوندی کردی خو ل 2021 کال روسی پا افغانستان که لشپگم و طولگوی پورت در انجون و پاوران ده هر دول زدکرو دروازی تلیلی دی. طالبانو ده دغه محدودیتونو پلر که تیر کال انجونو ده تیبی زدکرو حق هم واخست. نګدلا سوراجي مخکي ملالي بنسټ په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي خای پر اتونکو یو لسیجه کې افغانستان ټولي خزینه ډاکټرانه او قابلیتګان له لاس ورکړي. دغه بنسټ ټینګار کړي او چې دا جنسیتي اپارتایډ دی او باید محکوم شي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو مخکمو په خراپور کې واوریدل چې په افغانستان کې د طب او استوماتولوژي له زرګونه فارغانو د اگزیت ازموینه اخیستل شوی خونجونو پکې نشته. همدا د خزو او انجونو د حقونو نقص هغه موضوع ده چې په زلونو د مدني ټولنې د فعالانو او د خزو د حقونو د فعالانو لخوا په نړیوالو دریځونو کې راپورته شوی. اوس ټاکل شوی د افغانستان د خزو لپاره د ولسی محکمې پریکړه د دسمبر په 11 نیټه د هالند په حق خار کې په یوې ځانګړې غونډه کې د قاضیانو د یو پلاوي لخوا اعلان شوه. د دې محکمې د تنظیمونکو په وینا دا پریکړه د عدالت غوښتنې او پر طالبانو د فشار لپاره یو مهمه وسیله ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان خزي وایي هیله لري چې دا پریکړه یو ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو لا ډیر فشارونو ته زمینه برابره کړي ترڅو د خزو د تعلیم، کار او نورو ټولنیزو برخو حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې لسنه کاکړه اورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان د خزو د ولسی محکمې پریکړه د هالند په لاهه ښار کې په یو ځانګړې غونډه کې اعلان شي. د رواداري په نوم د بشري حقونو بنسټ مشر او د دې محکمې یوې تنظیمونکي شایرزاد اکبر د نوومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د قاضیانو پلاوی به د طالبانو د مشرانو د جنایتونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه د دسمبر په 11 اعلان کړي. میرمن اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې دا پریکړه د عدالت غوښتنې او د طالبانو د جنایتونو د ځواب ویلو لپاره په یوې مهمې وسیلې بدله شي. د افغانستان د خزو لپاره د ولسی محکمې پریکړه کولی شي د نړۍ په کچه د مدني ټولنې د عدالت غوښتنې لپاره یوه پیاوړې وسیله وي. د دې پریکړې څخه د طالبانو د جنایتونو د عادي کېدو د مخنیوي، د هغوی د رسمیت پیژندلو، د نه منلو تر کومه چې خپلو پالیسیو کې بدلون راولي، د ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره د هدفمند فشار او د بشري حقونو او مدني فعالانو د خوندیتوب لپاره کار اخیستل کېدای شي. یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم هیله څرګندوي چې دا پریکړه او ځل بیا د دوی غږ نړۍ ته ورسوي او پر طالبانو د زیات فشار لامل شي. یوې افغانې نجلۍ چې نه غوښتل نومې په راپور کې وویل شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
من
هیڅ یو افغان انجلی په توګه هیله لرم چې د محکمې پریکړه موږ عدالت ته وګام نږدې کړي. دا موضوع راته ډېره معنا دار ده، ځکه چې د افغانستان د ښځو غږ لا هم اورېدل کېږي. که څه هم ډېره هیله ورته نشي کېدی، خو همدا چې د ښځو کړاوونه په رسمي ډول ثبتېږي او اورېدل کېږي په خپله د هیلې یو څرک دی. د یادونې ده چې دا درې ورځنۍ محکمه د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا د اکتوبر 8 تر 10 پورې د اسپانیا په مادرید ښار کې ترسره شوه. دا محکمه قانوني اجرایي صلاحیت نه لري، خو د ښځو د بشري حقونو د مدافعانو او حقوقي کارپوهانو شهادتونه راټولوي او مستندوي یې. هغه شهادتونه چې ډېری د جبري لادرکه کولو، ربړونې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د نجونو پر کار او زده کړو د سختو بندیزونو او نورو سیستماتیکو سرغړونو په اړه دي او د 2021 کال رئیس د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رامنځته شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار پراخ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو راګرځولي او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار هم منع کړي دي. خو طالبان تل دا کوي چې د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان ښځو او هم نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی اوریدونکو، د سر موضوع مو دا و چې په کابل کې د طالبانو د حکومت او د غرض تاجکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی کچه یو تاجکستاني پلاوی کابل ته راغلی دی. په همدې اړه باندې تاسو د تفصیل لپاره زموږ ویبپاڼې ته سر ورښکاره کوي. هلته په ویبپاڼه کې همدا راپور او د ورځې نور راپورونه او خبرونه هم پراته دي، کولی شئ چې ویلولی او معلومات مو زیات شي. دغه ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځوی وی جالب نړیوال موضوع ته، هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څېړونکو ته دا یو ماما و چې ولې ډیر انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څېړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څېړنې په اړه نور جزئیات له اسمت څاروانه اورو.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوجدونکې صحنې لري بیرون کړي، خو نوې څېړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغیز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابله په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانه یو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څېړنې ښیي چې د ډاراونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیه او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څېړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډاراونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بېله دي چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بېلابېلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وې. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش تر سره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که څه هم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډالو کوم چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ جاي اوریدونکو، که غواړئ چې زموږ خبرونه راپورونه ولولئ، زموږ ویب پاڼه کې مونډلې شي. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. همدغه شی به هم چې دلته په پښتو ویب پاڼه کې د سر راپور دا چې وای پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په اړه د معلوماتو په بدل کې جایزه اعلان کړې. البته دا مو پرونی راپور نه دی، نور راپور نه هم شته پکې. یو خبرونو کالم ته کراشي وای د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې په بی بی سی باندې دعوا وکړي. دا هغه خبرونه دي چې زموږ په ویب پاڼه کې راڅرخیږي. که غواړي چې تفصیل ولولي نو زمونږ ویب پاڼه ته سر ورکړه، کوي هلته به تاسو دا کیسه په تفصیل سره ولولي. اوس هم را سره پاتې شئ، وړاندې درته بل په زړه پورې راپور هم لرو.
ل خبرونو ور اخوا
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یې. د خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شوی، او راځو دې ته چې د افغان شاعر مشګان ساغر شیری ټولګه په مصر کې په عربي ژبه چاپ شو دا چې په خبره ډیری شعرونه پر افغان خزو طالبانو حکومت د محدودیتونو او نخصل شو ازادۍ او تصویر وړاندې کوي. مخکې یو شعري ټولګه په جرمني ژبه هم چاپ شوې ده. زموږ همکار ورسره غږېدلې او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
نبین به چادر من هی تو را به مویم چه، تو را به تندی فریاد در گلویم چه، من و خدای خودم آن خدای سر و یقین، تو را به شک و گمان و به جستجویم چه.
مشغان زاغر هغه افغان شاعر چې په خبره ډیری شیرونه د افغان میرمنو د ژوند انځورون کړي. تازه هم دروانه اونې په مصر کې یو شیری ټولګه په عربي ژبه چاپ شو. د دې خپل د شیری ټولګې په اړه ازادي رادیو ته وویل
په نام دختر پارسی الفتات
د دختر فارسی الفتات الفارسی په نوم زما دا شیری ټولګه چې زما له دوا او شیری ټولګو څخه انتخاب شوی شیرونه پکې دي په شاوخوا 200 مخونو کې په مصر کې چاپ او خپره شوی ده. دا یوازې ما ته نه بلکې ټولو افغان مرمنو ته یو خلاص تراولنه ده. موږ د افغانستان خزي تاریخ لیکو، باید د افغان خزو شیر وپیژنو.
افغانستان تاریخ مینویسیم، باید شعر زنان افغان را بشناسید.
مشکان وای مخکتر دی جرمنی کې دغه هیواد په ژبه یو کتاب او لندن کې بیا نورو شاعرانو سره په انګلیسي ژبه هم یو غټه شیری ټولګه چاپ شوې ده.
کتاب کې په آلمانی چاپ شو در آلمان در سال 2000
کوم کتاب چې په 2023 کال کې جرمنی کې د برلین د شیر د کول خوا چاپ شوی چې کانتیننتال دریف نومیږي او په دری کې رانش قاری معنی ورکوي، او کوم کتاب چې په لندن کې په انګلیسي ژبه چاپ شوی د سونګز اف فریډم په نوم دی، یعنی د ازادۍ ترانه. دا کتاب مې بیا نورو فارسی
زبو شاعرانو سره یو کټ کار دی با شاعرانو
فارسی زبان. دا وی هڅه کوي د شعر په ژبه د نړۍ هر ګوټ ته د افغان خزو غږ ورسوي. د مشغان ساغر چې 1989 کال رئیس شیرونه لیکي، درې شیری ټولګې سیب بیرنګ، آفتاب می بارد او اقیانوس نارام په دری ژبه هم چاپ شوی دي. دا په 2002 کال له افغانستان نه جرمني ته راغلی، په کابل کې زیږیدلی، د ماشوم روزنې په برخه کې زده کړې کړي او دا مهال په لومړني ښوونځي کې ښوونکی ده. وایي د طالبانو د لومړي پړاو د واکمنې پر مهال افغانستان کې و، پر ښځو یې د هغه مهال محدودیتونه تیر کړي، نو ځکه خپل هیواد کې د نجونو او ښځو له زړه راځي شیرونه ورته لیکي او د ژوند ناخوالې پکې انځوروي. مشکان وای په افغانستان لا هم شته یو شمیر میرمنې چې د طالبانو حکومت د ټولو محدودیتونو سره سره قلم په لاس کې دی او لیکل کوي.
ګوشه ګوشي ازو سرزمین
د هغه هیواد په ګوټ ګوټ کې لا هم شته تاسو میرمنې چې قلم یې په لاس کې دی او لیکل کوي. حکومت اسپانه پر 13 کلونو کې په افغانستان کې د میرمنو د ادبیاتو کوم حاصل مونږ نه دی موندلای. آن د شیر د اشخانه شیرونو ویل منو، حتی دغه هیواد د نارینه او لپاره
سرودن شیر عاشقانه ممنوع بود، حتی بر مردان
او سرزمین. د طالبانو حکومت مشر مولا هیبت الله خونزاده در روان مریض کال په جوزا میاشت کې د مشایرو د تنظیم قانون توشیح کړ چې په یو برخه کې راغلي شاعران باید مجازي عشق ناروا خواهشاتو او بې ځای احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. چې وروسته بیا په غبرګون د مشګان په ګډون ګڼو خزینه او نارینه شاعرانو په خپلو ټولنیزو پاڼو خپل عاشقانه شعرونه خپاره کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لدا کړی چې د افغان نجونو او ښځو په ګډون یې د ټولنې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ خوندې کړي، خو دوی پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د دې ټولو سره سره مشکان هیله منه ده چې د افغان نجونو او میرمنو مبارزه به رنګ راوړي او پر دوی محدودیتونه به یوه ورځ پای ته ورسیږي.
بریده گردن خورشید را به تیغ ستم و در سراسر کشور حضور زن قدغن به پاس بوسه کسی گل نمی دهد به کسی گذار شب پره ها در دل چمن قدغن.
ورځي د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomo دا فیسبوک پانا دا او پا ٹویٹر کی مو پا twitter.com/azadiradio مندلائشی. آزادی رادیو هر شیبه لتاسو سره.